یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ستړي مشه. وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفي الله ستانکزایم د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره خلاص پم. تخنیکي چارې میر احمد صافی مختوري. پیل په خبرونو کوو. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو شمېر غړیو له ملګرو ملتو غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو د دوام په خاطر طالبان مسؤول وګڼي او په وړاندې مشخص اقدامات وکړي. دغو سناتورانو د ملګرو ملتو سرمنشي انتوني ګوتریش ته په یو استول شوي لیک کې د ملګرو ملتو له امنیت شورا غوښتي چې د بندیزونو هغه پرېکړه لیک د بیرته فعاله کړي چې د طالبانو د یو شمېر مشرانو پر سفر لګول شوي بندیزونه یې په موقت ډول ځنډولي. دغو سناتورانو چې د دې کمیټې د دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو مشران جیم ریچ او باب منیندز هم پکې شامل دي، د غراز له خغلی ګوتریش څخه غوښتي چې دا مسله یقیني کړي چې طالبان په ملګرو ملتو کې د افغانستان ډیپلوماتیک څوکۍ ترلاسه نه کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په 2019 کال د سولې د خبرو په تړاو پر یو شمېر طالب مشرانو د سفر کولو بندیز په موقت ډول ځنډولی وو چې په دې وروستیو کې هغه د یوې بلې مودې لپاره تمدید کړل. سره له دې چې بیا وخت د طالبانو د رسېدو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازولي د پخواني جمهوري نظام استازی کوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې لویدیز دی باید د اسلامي چوکاټ له مخې له دوی څخه غوښتنې ولري. د ننګرهار په سپین غار ولسوالۍ کې د یو کور چت پرېوتی چې له کبله یې اوو تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه پېښه بېګا د ننګرهار سپین غار ولسوالۍ په مامند داونۍ سیمه کې په یوه کور کې د واده د مراسمو پر مهال شوې. په پېښه کې د یوې کورنۍ څلور غړي مړه او درې نور ټپیان شوي. د پېښې لامل اورښت او د کور د چت جوړوالی ښودل شوی. څو ورځې وړاندې هم د تیزو بارانو له کبله د سپین غار ولسوالۍ په ګډون د ننګرهار په یو شمېر نورو ولسوالیو کې سخت سیلابونه راوتي وو چې د نورو ګڼو زیانو تر څنګ یې 15 کسان وژلی او 15 نورې ټپیان کړي. په اروزګان کې هم سیلابونو درې کسان مړه کړي او درې نورې ټپیان کړي. پېښه په ګیزاب کې شوې او دغو کسانو ته هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې موټر یې اوبو یوړ. دا خبر د ګیزاب ولسوال علي مرجان ذاکر ازادي راډیو ته وکړه. او د اوکراین دفاعي چارواکي وایي روسي ځواکونه د دغه هیواد په جنوب کې د هغې سیمې په ګډون چې اوکراین یې پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي د پراخو ځواکونو د ځای پر ځای کولو پر چارو لګیا دي. د اوکراین د امنیتي شورا منشي اولیکسی دانیلوف دغه څرګندونې پرون د اوکراین ټلویزیون ته وکړې او ویل دغه ځای پر ځای کېدل د خیرسون، ملیتیپول او زاپروژیز یا د سیمو پر لور ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل. وربه شو د پروګرام معرفي ته. څلورو امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتو له سرمنشي غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي، خو طالبان یې څه ځواب وایي؟
دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
په دې اړه هم درته راپور لرو چې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. له کونړه به په دې اړه ریپورټ واورئ. په ټولنیزو مطالبو کې چې هلته رکشاوې زیاتې شوي او د خلکو ستونزې کمې شوي دي.
مخکې به کیراله ته یا بلې ساحې ته موټر په 200-250 روپۍ باندې تلله، سپیشل اوس 70 روپۍ 50 روپۍ باندې دغه رښتې دي، ځکه خلک ته خوشاله دي.
او د پیغامونو په برخه کې د یو مایوب کس خبرې درته اورو چې وای باید ماشونې ورکړل شي.
چې په دواړو سترګو مایوب یم. مایوبینو په بخش کې نوښتای د تیر نظام 4-5 کاله تیر سو حالت هم را نه کړی، نو وسی هم را نه کړی. دا اسلامي مارچ چې د ازبی علماء جای دغه وعده کړی و.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. یو شمیر امریکایي سناتوران د ملګرو ملتو له سرمنشي انتوني ګوتریش غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي. دغو سناتورانو په یو لیک چې پرونی د ملګرو ملتو د سرمنشي په نوم استوله په طالب مشرانو د سختو بندیزونو له دې ډلې د طالب مشرانو په سفرونو د بندیز غوښتنه هم کړي. خو داسې مال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي بنسټو کې د ښځو ونډه صفر کړي، مګر وایي دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه تضمین دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د کانګریس څلورو مشهورو سناتورانو پرون د جولای په 20مه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته یو لیک لیږلی او پکې لیکلي طالبان د افغان مرمنو او نجونو د بشري حقوقو در منځوړو په هڅه کې دي او باید مخه یې ونیول شي. د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جیم راش، سناتور جین شاهین، د بهرنیو اړیکو د کمیټې سناتور باب منندس او سناتور جون ارنست په خپل لیک کې لیکلي ملګري ملتونه دې معنا لرونکي اقدام وکړي او ترڅنګ یې نړۍ دې طالبانو ته واضح پیغام ورسوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو څخه ننګه کوي. خو طالبان بیا وایي چې دوی د افغان ښځو حقونو ته ژمن دي او په افغانستان کې د ټولو انسانانو حقونه خوندي دي. د طالبانو وایاند زبیح الله مجاهد:
ټول بشر د غرب لاینه کو نه لیدل دا بې انصافي ده. اسلامي نړۍ ځان ته تعریف د حقوقو لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډېره ستره مبارزه شوې ده. دته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغله مجاهد دا خبر داسې محل کوي چې طالب چارواکو د خپل مشر مولا حبت الله په امر لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدوده ادارو پرته په ټولو دولتي ادارو کې د ښځو ونډه صفر ته رسولې، هغه حقونه چې له اسلام سره په ټکر کې هم نه دي. د امریکا د کانګرس غړو په خپل لیک کې لیکلي ملګري ملتونه دې له طالبانو د هغه څه په اړه چې په لیک کې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو نقض بلل شوی حساب غواړي. د امریکایي سناتورانو په لیک کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هم غوښتل شوي چې په طالب مشرانو د 1978 کلونو په څیر د سفر بندیزونه ولګوي او تر خوا یې د ملګرو ملتونو له سرمنشي په ټینګار دا غوښتنه شوې چې د طالبانو استازی په دې سازمان کې رسمي ډیپلوماټیک حضور ونه لري. ملګرو ملتونو د روان کال د غبرګولي په دیرشمه هم د هغه څه له امله چې د افغان جنو د زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دریځ یادیږي پر دوو طالب چارواکو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهیل خیل سفر بندیز ولګاوه. طالبانو بیا مخکې تر دې په ځلونو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په مشرانو یې لګول شوي هر ډول محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي. د امریکایي سناتورانو په لیک کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یا یونامه او نورو بشری مرسته رسوونکو ادارو هم غوښتنه شوې چې په خپلو ادارو کې افغان نجونې او ښځې په دندو وګماري. د امریکا د کانګرس دا مشهور غړي داسې مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لیک لیږي چې له وړاندې د دې سازمان د بشري حقونو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د نجونو ښځو او بشري حقونو وضعیت ویجاړوونکی وباله او ژر تر ژره یې په دې اړه د پرېکنده ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. هغه ډول چې پرون د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې ولیکل، افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې سخت ځپل شوي او نه یوازې دا چې له خپلو حقونو محروم دي بلکې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ او په کم عمر کې په زور ودیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیايي مسؤلان تاییدوي چې په افغانستان کې روان کال په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي وو د لوږې او بېوزلۍ له کبله د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې په سختې خوارزواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان روغتیا وزارت چې د طالبانو تر ولکې لاندې دی دا تاییدوي چې روان میلادي کال په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. په دغه وزارت کې د تغذیه د برخې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو عمده علت په افغانستان کې روان اقتصادي کړکیچ دی.
خدا زیاتیدنه معمول ده او بل افغانستان بودیجه کنګل ده او د اقتصادي شرایط نسبتا ټکنی دي. ټول بابت په کتو سره مونږ ویلې چې الحمدلله بیا هم ارقام لول نه دي. تللي مونږ اټکل کړی و چې 2022 لپاره به مونږ 1.2 میلیون شدید خوارزواکه ماشومان ولرو، 2.2 میلیون متوسط خوارزواکه ماشومان. خو الحمدلله اوس ډیټابیس ارقام ته په کتو وینو چې ارقام په هغه اندازه زیات نه دي په کوم اندازه چې مونږ اټکل کړی و.
د روان لمریز کال په حمل یا وری میاشت کې روغتیا وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي و چې په افغانستان کې 2.3 میلیون ماشومان د منځنۍ کچې له خوارزواکۍ او 1.1 میلیون ماشومان له سختې خوارزواکۍ سره مخامخ دي. له بلې خوا د ماشومانو د بلاتړ لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د خدماتو د عرضه کولو په څانګه کې د استراري چارو مخکښ مدیری ایما ماسپیرو د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل لوشي بحران د افغانستان ترڅنګ په ټوله نړۍ کې په پراخېدو دی چې په هر روز 2 ثانیو کې یو ماشوم په خوارزواکۍ اخته کیږي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام هم په خپاره شوي راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې څه د پاسه 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس به ورشو د سیلابونو اورښتونو راپورتا. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لږ تر لږه 45 ولایتو کې د نسبتا شدیدو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د ادارې پرون اعلان وکړ چې اټکل کېږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردک، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه کې د اورښتونو وروسته سیلابونه وبېږي. په ورستیو ورځو کې هم په سیلابونو کې ځینې زیانمن شوي کسان وایي لا هم لازمې مرستې نه دي ورسره شوي او د طالبانو له اړوندو ادارو د لاسنیوي غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د تازه سیلابونو د راوتلو اټکل داسې بخ کړی چې د تیرو سیلابونو له کبله زیانمن شوي کسان د مرستو له نه ترلاسه کولو شکایت لري. د میدان وردګ یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي
میدان وردګو کې سیلابونه راغلي. دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیکم د نرخولوسوالۍ ده. په نرخولوسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یې غ کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت ده او چې هر څه استونیست خلکو درلودل خاورو سره خاورې کړي. رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي. دلته هیڅ کومک نه راغلی. دغه سیمه چې تاسو ښکار وینئ دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخولوسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه تاسو وینئ چې کورونه په کورانیږي. هیڅ کومک چانه در سره کړی.
وحدت مل نورستانی په نورستان ولایت کې بل سیلاب ځپلې دی.
د نورستان ولایت وامل وسوالۍ مربوط ارچنو په سیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندې او کرنیز ځمکه په کلي شکل وړې دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروي ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دی راغلی دي. زموږ د غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلې خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت له بیان محمد نسیم حقانی مو وپوښتل چې وزارت یې سیلاب ځپلو ته څه کړي.
مرستې تر سره شوي. خوراکي او غیر خوراکي مواد دغه راز خیمه سیلاب ځپلو ته رسول شوي او د رئیس الوزرا لخوا د هر شهید کورنۍ ته 3000 افغانۍ ورکول شوي. هر ټپي ته 1500 افغانۍ ویشل شوي دي.
پورستی ونوی کې د افغانستان له مرکزی برخونی ولې تر ختیز، شمال ختیز او جنوب پوری تر سخت ورشتون ورسته راوتل سیلابونو د طالب چارواکو په خبره په لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. ګڼ کسان بې کوره سوي هم دي. په هغو تصاویرو کې چې د ازادي راډیو مینوالو د افغانستان له بیلابیلو برخو را لېږلي ښکاري چې د سیلابونو له کبله اوښتې زیانونه زیات دي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو تر ولکې لاندې ده د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې تر ورستونو وروسته د نسبتا شدیدو سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د دې ادارې په وینا د ورستونو سطح به له 30 تر 10 میلیمتر پورې وي. د سیلابونو ترڅنګ افغانستان 13 میلادي میاشت د وژونکې زلزلې شاهد وو چې عمدتاً په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډیر کسان مړه کړل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اعلان وکړ چې په نوي ورځو کې تر ټولو ډیر سیلاب ځپلو ساحو کې 312,000 کسانو ته د عاجلو مرستو لپاره 110 میلیونه ډالر ته اړتیا ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ کیاستو سپور شوې وي. بهرنۍ موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې غړې له امریکایي چارواکو سره تر یوې سری غونډې وروسته وویل په اوکراین کې تر اوسه تر 15,000 ډیرو روسي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا شمېره د هغو ټولو روسي پوځیانو نږدې نیمایي ده چې د فبروري له وروستیو را په دې خوا یې په اوکراین کې په جګړه کې برخه اخیستې ده. جزئیات له احمد شیبر اورو.
له میشیګان څخه د ډیموکرات ګوند استازي الیسا سلاتکن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د ادارې له یو پلاوي سره تر محرمانه غونډې وروسته دا شمیرې له رسنیو سره شریکې کړې او ویې ویل چې دا ډیره لوړه شمیره ده. د ډیموکرات ګوند غړي الیسا سلاتکن سینن تلویزیون ته په داسې وخت کې د اوکراین په جګړه کې تر 15,000 ډیرو روسي پوځیانو ته د مرجوب لید اوښتو خبره وکړه چې کیف د خرسون سیمې د بیانولو لپاره په ځوابي بریدونو لاس پورې کړی دی. په روسیه کې د پوځیانو د مرجوب لشمیرې تل پټې پاتې شي، حتی د سولې په وخت کې نه خپرې شي. د اوکراین د جګړې د تلفاتو نوې شمیرې هم روسانو تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریکې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو د ادارې یا سی آی ای روسي شمیرې دادي چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه 15,000 روسي عسکر وژل شوي دي. سلاتکن په خپله هم په روسیو کې اوکراین ته تللې وه. د دې په باور راتلونکي درې تر شپږو اونیو پورې ډېرې مهمې دي چې پکې د اوکراین د جګړې مسیر څرګند شي. اغلی سلاتکن وایي چې دا خبره د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي څخه د روسي سفر پر مهال واورېده چې تر ژمي ډېر مخکې باید روسي ځواکونو ته سخته ضربه ورکړي او په ځانګړي ډول یې په جنوب کې وځپي. روسي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو دا نوې شمیرې که چېرته تایید شي نو روسانو ته ستر تلفات دي. په تېره بیا په داسې وخت کې چې اوکراین د دغه هېواد په جنوب کې د خرسون د ستراتیژیک ښار د بیانیولو لپاره په متقابلې حملې لاس پورې کړی. په دې ښار کې تر جګړې مخکې 290,000 کسانو ژوند کاوه. اوس یې واک د ماسکو له لاسپوسې ادارې سره دی او د جګړې په لومړیو کې دا ځای روسي عسکرو لاندې کړی و. که چېرته اوکراینی ځواکونه دا ښار بیرته ونیسي نو د تور سمندرګي یو شمېر ساحلي سیمه به بیرته تر خپل واک لاندې راولي.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په کابل کې د یو نامه استازو سره تر لیدنې وروسته د بانکونو په برخه کې د همکاري او همدارز د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه وکړه. د خونې په خبر پاڼه کې ویلي چې د خونې پلایو په کابل کې د یو نامه استازو سره د سوداګرۍ په برخه کې له نړیوالو سره د ښو اړیکو د ټینګولو په برخه کې هم خبرې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د یو نامه دفتر له استازو نه د افغان سوداګرو په وړاندې د پرتو ستونزو په ځانګړي ډول بانکونو برخه کې د جدي همکاري غوښتنه وکړه. د خونې د اعلامې پر بنسټ یو نامه استازو افغان لوري ته د همکارۍ ترڅنګ د سوداګرۍ په وړاندې د پروتو ستونزو د حل په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. دا لیدنه داسې مهال کې چې له دې وړاندې افغان سوداګرو نړیوالو بازارونو ته د پیسو د لیږد او رالیږد په برخه کې د ستونزو خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت وی په ننګرهار کې له 1,400 کورنیو سره د کرنې او مالداري په برخه کې مرستې شوې. د وزارت نن په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې یادې مرستې د بشري مرستو د همغږي موسسې او سی ایچ آر په مرسته کامې او کوز کونړ ولسوالۍ کې شوې. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دغه مرستو کې کورنۍ سره د څارویو خوراکي توکي، حیواني درمل، د سبو تخمونه او کرنیز وسایل شامل دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت وی دغه لړۍ نور ولایتونو ته هم غسول کیږي او زرګونو کورنۍ پکې په نظر کې نیول شوي. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو واسر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نه هاتي افغاني شپږ پوله، یو ایرو یو نوی افغاني، یو انګلیسي پاوند یو سلو شپږ افغاني شپږ څلوېښت پوله، یو سودریال درویش افغاني پنځه اویا پوله، زر ایراني تومان دوه افغاني دوه دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زر دېرش شپېته افغاني او زر پاکستاني کلداري درې سوه نه شپېته افغاني.
خبرونو ور اخوا
دغه برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول به له نوریاس نوري واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څرغلی.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د بخښنې د نړیوال سازمان وروستي راپور ته په اشاره لیکي د طالبانو لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو ځپنې افغان ښځې زنده کړې. په دغه راپور کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی دی. په راپور کې راغلي چې طالبان د زندې کولو تر کچې د ښځو د ځپلو په وسیله د افغان ښځو او نجونو ژوند تباه کوي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه طالبانو د تیر کال په اګست کې د نړیوالو ملاتړ برخمن حکومت د نسکورېدو او بیا وخت له رسېدو سره سم د نوې یومې لسیزې په نسبت چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې وخت رسېدلی و ځان معتدل ښودلی و. په لومړي سر کې د طالبانو چارواکو ښځو او نجونو ته د کار او زده کړې د اجازې خبره انکړې و، خو لاس انجلس ټایمز لیکي چې طالبانو د دې پر ځای یو مخ د نارینه و یو حکومت جوړ کړی. د ورځپاڼې په لیکنه هغوی نجونې له منځنیو او ثانوي زده کړو منع کړي، اجباري حجاب یې پرې تحمیل کړی او کار کولو ته یې د ښځو لاسرسی محدود کړی دی. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه طالبان چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو په وتلو سره بیا واک ته رسېدلي، نړیوالو تر اوسه د حکومت له پرسمیت پیژندلو ډډه کړې او له هغوی یې غوښتي دي چې بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د نورو سیاسي ډلو او لږکیو په وړاندې له زغمه کار واخلي. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه په ازبکستان کې وروستي کانفرنس ته پام اړولی او لیکي د طالبانو ګاونډیان په افغانستان کې د تروریزم له خوټېدونکو دیګ څخه بیریږي. د لیکوال په باور سیمه چې په افغانستان کې سخت دریځو ته اندېښنه لري د تاشکند کانفرنس سره متحده کړې ده. په فارن پالیسی کې وړاندې لولو روانونه له یوې وسلوالې ډلې څخه د حکومت کولو پر لور انتقال کړي طالبانو ناکامي تر غور لاندې ونیول شوه. طالبانو د هغو هیوادونو له استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړې چې په زیاتېدونکي ډول دې ته اندېښنه لري چې سخت دریځې به بیا افغانستان د نړۍ لپاره د ترهګرۍ په یوه پټن ځای بدل کړي. د فارن پالیسی په باور روسیه، ایران، چین، پاکستان او د مرکزی آسیا هیوادونه د تیر کال په اګست میاشت کې پر پخوانی حکومت د طالبانو د بریا تر شا یو موټی شوي و، ځکه له سیمې د امریکایي ځواکونو وتلو ته خوشحاله و. خو اوس چې طالبان قدرت په لاس کې لري، داسې ښکاري چې یو کم شمېر پوهیږي چې په څه ډول یې د سخت دریځۍ مخه ونیسي.
ازادي رادیو تغوا گست دولس پګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوم. درنګ کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com کې د نړۍ هر ځای کې چويسته په ژوندۍ توګه واوري. وربشو کونړ ته حالت ده. کونړ مرکز اسد آباد کې خلک وای په خوای په ولایت کې رکشې نه وي، خو اوس زیات شوې او دوی د موټر لړوړو کرایو ژغورلې دي. دوی په خبره چې په خوا به موټر ته ساعتونه انتظار ایست، خو څو پیدا شي او بیا به ځانونه مړی ژوندۍ ته ورسوي چې ډیری وختونه به ترې ډیر مراسم تیرامو. خو اوس په لږ لګښت او کم وخت کې دغه مشکل حل کیږي. دا چې څنګه جزئیات به په تفصیل اسدآباد واورو.
قدرت الله قاضی خیل د کونړ مرکز اړوند شهیدانو سرولاری کې ولاړ دی او غواړي نږدې کرالی کلی ته لاړ شي. وایي پوخوای په ولایت کې یو رکشه هم نه و چې لامل یې دوی نږدې ځایونو ته د تګ لپاره هم پر لوړو کرایو موټرې نیولې او په مشکله به یې ځانونه مړی ژوندي ته رسول. خو له کومې ورځې چې کونړ ته رکشې راغلي، له هغه وروسته یې ستونزې تر ډیره کمې شوې او اوس په لږ وخت او کم مصرف ځانونه خپل هدف ته رسولی شي.
دغه هندریش خپ اسدآباد کې شتون لري. ګنډ شمیر اوسیدونکو ته ډېر سہولت پیدا کړی دی، ځکه مخکې به کیراله ته یا بلې ساحې ته موټر په 200-250 روپۍ باندې تلل. سپیشل اوس 75 روپۍ 50 روپۍ باندې دغه رښتې دي، ځکه خلک ته خوشاله دي، بل ځوانانو سره په کار باندې دي. نو دا یو خو سہولت دی، یو خو فرصت دی ټولو ځوانانو ته.
زیاتو هغه کسانو رکشې اخستي او ځانونو ته د کار زمينه برابر کړی چې په هیواد کې د نوي بدلون سره کارونه للاسه ورکړي دي. دوی په دې خوختي چې په خپل ولایت کې کار کوي او نورو ته للاس نیونه اخلاص دي. دوه تنه رکشه چلوونکي محب الله او صداقت
کومکم په ننګرهار کې ولا او د خپل نن ته کندهار ته راغلي. کومکم د رشکو تعداد زیات شوی دی، خو بل کار نشته. خلک مجبور دي چې رشکا واخلي، مخام له لوچو د رزق پیدا کوي. گزاره ده کوي کین نور د دینه اله ونو کارونه نشته. په سټو چاته و چاته ګنټه کار سره کوم یو نیم څلور پیرا تر کم ته پیدا کیږي.
الله د مجبورې نه مغستې دا چې کونړ کې بیخي ډېر شوی دی ورونه کوي. الله گزاره کیږي ان سترا ډېری کړه لګي جنا د سې کار دا نه دی معلوم چې عمره پات کې سترا ډېر پات کې کړه لګي کله بیخي پات نه.
کله یې خو رکشه چلوونکو ته د کار پیدا کولو او یو شمیر کسانو ته د تګ راتګ اسانتیاوي برابرې شوي، خو نور خلک بیا په بازار کې د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي شکایت کوي او له اړوندو حکومتي ادارو غواړي چې د لارو بندېدو او بیروبار جوړېدو مخه ونیسي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې د مرکز اسداباد سرکونه او کوڅې تنګ دي، د ریکشو، موټر او د خلکو ګڼه ګوڼه د لارو بندېدو سبب کیږي. دوی ژمنه کوي چې په بازار او لارو کې پرتی ستونزې به حل کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل،
اقتصاد کمزور دی او ټول غریب کار خلک دی، نو هر سړی د خپل غریبۍ او د خپل 50 روپو د ګټل لپاره به رکشه پیدا کړي. دا یو ښه اقدام دی چې ولس د خپل مشکل حلېدو لپاره په خپل سوچ کړي. خو به هم دغه کم چې ولس مشکل دی، انشاءالله دغه مونږ د شروالۍ سره ترانسپورټ والا او ټول سره ترافیکو سره دغه موضوع شریکه کړې ده، او هغوی به انشاءالله دغه مشکل یو حل وباسي. او دا هم د غوښتنه ده چې دغه رکشو لپاره تمځایونه مقرر کړي.
په کونړ کې په داسې حال کې یو شمېر کسان د ریکشو له ورتګ خوښ دي چې په هیواد کې راغلي بدلون سره په لسګونه زره کسان بېدندو شوي او نن سبا له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په دوی کې کم شمېرې داسې هم دي چې خپلو ځانونو ته د کار پیدا کولو او نفقې ګټلو لپاره د ریکشو په څیر واړه کاروبارونه پیل کړي او ځانونه یې له بېروزګارۍ او نورو ته له لاسنیونې خلاص کړي دي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د تاسو پیغامونه درته خبرو.
زه وکیل احمد پاند هلمند ورته سنگین ولسوالۍ څخه تاسو ته دا میسج پیړم. په سنگین ولسوالۍ کې یو غټه سنه د مکتبونو ده. په ټوله سنگین ولسوالۍ کې 4 مکتبونه شتون لري، د ولسوالۍ مکتب، د کوټوزو د حوزه مکتب، د نسوزو د حوزه مکتب او د بوستانزو د حوزه مکتب، چې 4 تر مکتبونه ویجاړ شوي دي. حتی د ولسوالۍ په مکتب کې یو هم داسې وطاق نسته چې زموږ استادان او اداري شیان پکې شاټول شي.
نوم مې نورلا دی، د ژمن ولایت مرجع ولسوالۍ سره په تماس کې یم. وروره موږ په دا مرجع کې اوسېږو، وچکالي ده، سک اوبه نسته، نه د ډالۍ ونه هوه ونه سراج ګرده اوبه لري، مرجع ته نه راکوي. څه سم دا غوښتنه چې زموږ مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د مرجع خلکو حق خپل حق دي ورکړي، اضافه دې نه ورکوي، خپل حق دې ورته راولږي.
زه د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبر درسره کوم. زه چې یم په دواړو سترګو محیوب یم. وروره موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوښته یو، د تیر نظام 4-5 کاله تیر سو، حالت یې هم رانه کړي، حالت ژوند ماسین مانه لږ وو، نو اوس یې هم رانه کړي. دا اسلامي مارا چې دی، دا زبی الله مجاهد دغه وعده کړی وه، مانه وعده کړی وه چې موږ ته یو شی درکړو، بې څه کوو. نو دا یو کال کېږي بېخي، نو دا د څونی عمر کېږي. خداګر مایب ته معلومات شته، دوی خپل ته معلومات شته. نو دا زموږ تنخواه یو شی رانه کړي، وعده کړی وه، یعنی دا ټولو خلکو ته ورټول شوې مرستې وسوې. ما یو به دغه شي خبرې لاندې دا ولدای کړي، د خدای په لاسته یو لاره وکړي. دا خو موږ هم دغوني کورځای هر څه لرو، موږ هم غریبانان موږ څو.
زه د غزنی د ولایت د مکور د ولسوالۍ یم. دلته په مکور کې بېخي غله ډېر شوي دي. تېره ورځ یو ماشوم وړی و، د 3-4 کلو، د پلار ته زنګ راولی و، شپه لکه روپۍ واچوه که نه وي مو دا ماشوم مړ کوو. هغه ورته وایي چې زه لکه شپه روپۍ لرم، ته شپه لکه واچوه. بیا م هغه دغسې په شهادت رسولی و، نو دې کوچني څه ګناه کړی ده، ټیکه ټیکه یې کړی و، راوړی و، دروازې مخ ته ورته غورځولی و. نو دا اوس اسلام ده، دا اوس دولت ته، دا باید دولت دې ته توجه وکړي. بیخي وضعیت خراب ده، غله ډېر شوي دي، خلکو شمسیانې وړي، خلک سره بدبخته دي، بیخي وضعیت خراب ده. نو موږ د ازادي راډیو چې هیله کېږي چې دا موږ پیغام تر مسؤلینو پورې ورسوي او څه توجه ورته وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 22 یولس 40 201
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې کېږي. ورزو لنډو خبرونو ته